وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي.
د سپورتونیس پروګرام وړاندې لا ستیره ډو اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لوري له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2023 کال د اګست له 15مې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لوري یا د هغو جنایتکارانو له لوري وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي. د نړۍ ټول سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اورلګیدو له امله د 5 ماشینونو ترڅنګ تر 1.5 لک زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور له مخې د اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلې دی. دا په تیر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پیښه رامنځته کیږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یوه کور کې چې د ترکیې ملکیت دی سره لیدلې دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوه بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر ریپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کام پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو تله وه، خو دا ځلې د خپلې تلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولي وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چا وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اوور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې 4 لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ چونکو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په ولسمه ورکې سریلانکا اله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپاش، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندی لوبډلې د لوبې په ووم اوور کې پرته له کومې وکټې سوځېدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل سوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندی کلدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسې توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وې او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولې وو. د آسیا جیم سالی د اگست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او لمخ کې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبې وکړي او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره سو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلورتا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 سوریز نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه ادا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنگلاديش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږو ویکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرسیال فضل رحیم رحیمی ازادي رادیو ته وویل وایلو به کې دوه لوبډلې د دېش کو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی وو. فقیر وهاب لوبډلې د سلور وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلو به کې د لاغه خلو بدلې او چې د شپږ 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستی وه. ښاغلی رحیمی زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږکال هم خوشبختانه اتلسلویښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو کښل شوي وو. په اول راؤنډ کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راؤنډ کې هم هرې لوبډلې درې سیالۍ وکړلې، بیا د کوارټر فاینل او بیا د سیمی فاینل مرحله. د دوی اتلسلویښت کلبونو ترمنځ د دوی له منځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې د پایلو بې د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولی شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ اچونکي حیات درنوري ونومول شو. همداراز غوره توپونکي چې خالد ستانکزی وو او دغه سیالۍ هم شاوخوا تقریبا دوه میاشتې دوام وکړ. او پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولی شول چې دغه اتلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کړي.
د انټر کلب سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې لومړنۍ کورنۍ سیالۍ شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یادې سیالۍ دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهمو کورنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
دغه انټر کلب سیالۍ چې په نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به وایم چې ډېر ځوانان تر رامخکې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږ کال هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ ټو ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو ایوریج، د تر څنګ د توپ اچونکو هغه سټرایک ریټ، د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغې ته انتخابی گی او لاغی روس کرا کرا دغه سه لومړی درجه درې ورځنی او پکرا کرا مخکې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې وروسته د هر ژوند غوړک لپونو ترمن سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچا د غوړک لپونو ترمن سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ او ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کولا او لوبډلې په پایلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ اتلولي وګټله. د افغانستان فرست کلاس یا څلور ورځنی سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپ وهونکي کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی 8 اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دو لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړی پاڼې په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یاد لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی 10 او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3 او نوید زدران بیا 2 لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په دریمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په 8 منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عرب ګل 2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د شپږ 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سږنی پړاو د اګست 15 نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی وو او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایت کرکینفو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. دغه راز رحمان الله 444 او ناصر جمال بیا څلور سوه اته څلوېښت منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران درې دېرش، نسیم منګل دېرش او آفتاب عالم شپږویشت لوبغاړي سزولي دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
او اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د سپتمبر په شلمه نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د شپږ سوه څلور نوي امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. دا ځل د خپرونې په دویمې نیمایي کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلي پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر د افتخار ځای ولو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې غلی لپاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهېږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، اته ټیم میچ مینجمنت، پلیئر مینجمنت، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې اته وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي، دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، چې هغه یو ورځنی و. بیا تېر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغې نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي، چې هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، د انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یې غوته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بیکپ ده. نو که د یو پینل نه څوک ایسته کېږي، نو د پنځو کسو نه به هلته ته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغیرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سریلانکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغوی نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کار، دولس خو دوی سره شته، آی سی سي سره، چې هغه دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلوري به له دا پنځو ایمرجنګ ورته انتخاب وکړو چې سږ کال په دې کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل داسې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنی بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فل ممبرشپ لري او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس الیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بله افغانان به طبعا هیله من وی چې له خیره دې تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بل پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم د پای لوبې په ارتباط. ډیره جالبه او ډیره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه. په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې شپږ څلوېښتو شاوخواو بل هم په همدې رقم باندې دا درېیم کم تارګیټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم تارګیټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکې که څنګه؟
کوسیکانو لوبا شروع سو سندنکا لوبالو یعنی پیچ دومرم زیات نو هغه سی لکه څنګه چې دوی اوټ شو لکه خپله بالونه چړل بستلا غدي بالونه لږ لږ بامې لوبول او اوټ شو نو توقع هم دسی نو ځلې په نظر اوټ سی او یو هم نه دسی وېڅ کې دای سي 200 یو سلاتیا دسی وکی نور خو به خام خاطی هغه ګور او خلک 500 کې ټول سره ټول شو نو دې ارانو په سپټ باندې مو خو خوشالي کو څو نظر لوبه ختمي او به جنجال کنده خپل موږ لپاره ښه خبر ده.
بله بله پښتین سه افغانان به ګان پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بل اخره یو ورځ لوبساري وکي او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساري کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ خو مخکې مسوي دي موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري لپاره د موږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم، بیا له هغه نه وروسته دا چې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملوو. د ولونه پوسټم بیا کوم اسکم دی یو کال لوبساري وکي نو دی غو بیا دی ولټو کوم اسکم یو کال ده زیات کې دی دوه کال بعد درې کال بعد موږ دی ولټو ضرورت مطابق کوو. نو بیا ام پېرې کوو سبا ما شره ورستان کې دوه ډیری کرکټ لوب ډیر پرمختګ کړی دا کلب لوبي دی لوبي دی دی د پرفورمنس مطابق ګرام کیږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی څه ده؟ په انګلیسي کمیونیکیشن ډیر ضروري ده، ځکه په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سي کړای او انګلیسي په پښتو باندې دې سر خلاص نشي نو هغه کس پرمختګ نشي کولای. ځکه په نړیوالو لوبساري کې د کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. د منګم دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کې ټی وی امپایر یو فورث امپایر بیا له موږ سره میچ ریفری نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی نو د موږ ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنت کې موږ زیات امپایران تقریبا وزې ټورنمنت کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و دا یو غټ ټیم. او دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې موږ بیا خپل کوچ هم لرو د انګلیسي له خوا نه هغه هم ناست یا موږ لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست یي نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي. که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی د افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږئ نو احتیاط ډېر کوئ چې زرابین لاندې یاستئ. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله چې شاه افریدي سره زه غږېدم نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایه داسې غږېد د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه بهسې ورسره غږېدې که نه کوشش کوه سې په انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي پیدي ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه کې څه فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي لا آف کرکټ پلین کنډیشن دا شی کوډ آف کنډکټ دا ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړه دو سر از موږ دا اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شو. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری سرسری سرسری ما دخلم جبر نا کا یاری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مبلیا سرسری ما دخلم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم من جو سوچ لڑی این لڑ تو زر زری خدین جبر ما کیا وری ما زخدین جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخدین جبر ما کیا وری ما زخدین جبر